د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې او ست خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې دوه هدفي بریدونو یو تن وژلې او یو ټپي کړی دی. انډونیزیا او د اسلامي همکاریو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. او قرغیزستان د هیواد په اوش سیمه کې یو کم سلویش جماعتونه او یوشت مدرسې بند کړي. اوس بشپړ خبرونه. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې د اگست پر 1 دوه هدفي بریدونه سوي چې پکې یو پولیس وژل سوی او یو سیاستوال ټپي سوی دی. په میرالی او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته د اگست پر 1 وویل چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترګری ضد څانګې یو پولیس وژل سوی او په میرالی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی د رسنیو څانګې یو غړی جاوید نور ټپي سوی دی. د دواړو پیرزماري چا نه ده منلې. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر 8 وژل سوی وو. په کوټه کې سوی د غونډه کې د سند، پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د اتحادیو مشرانو ګډون وکړ. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر یاسین آزاد غونډې ته وویل دا سیمه په یوه غړي کې له 450 وکیلانو محرومه سوی وه، خو زموار تر اوسه نه دي په ډاګه سوی. دا وکیلان د 2014 کال د اگست پر 8 د کوټې په سیول روغتون کې هغه وخت په یو ځانمرګي برید کې وژل سوی وو چې د خپل یو ژوبل سوی ملګري بلال انور کاسی پښتنې لپاره راغونډ سوی وو. په هغه 14 کې د 450 وکیلانو په ګډون اویا کسان وژل سوي او تر 100 ډیر زیات ټپي سوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې او پاکستانی طالبانو د دې برید ذمہواري منلې وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکړل سوي سزا پر ضد په های کورټ کې اپیل کړی دی. روجرز خبري اژانس د اگست پر 8 لیکلي چې د عمران خان د وکیل نعیم پنجوتا له خولې دوی وایي چې یاد اپیل یا د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی. عمران خان د اگست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو وروسته د اټک په زندان کې ساتل سوی دی. دا لغ وروسته ده چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو بند او 1,00,000 روپیو جرمانه اورولې وه او هغه یا تر راتلونکو 5 کالو د هر ډول لوسی چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولی وو. تحریک انصاف پر عمران خان لګېدلی د درغلیو تورونه ردوي او هلته هغه ته د ورکړل سوي سزا پر تعصب ولاړه بولي. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابیږي. د بیټریو قومي تحریک مشر انعام الله د اگست پر 1 مشال رادیو ته وویل اوس ځایي خلک په خپله د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات کوي.
انتظامات کئی پیج باندھے امن حوالے سر پولیس عوام ملاتڑ کئی عوام دے پولیس ملاتڑ کئی.
د لکی مروت پولیسو تر دی وڑان دی پاور وار ویلی چی دوی ہلتا دامنیت چنگشتا جمن دی. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او ښځو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو خبرې کړې دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون پر خپل ایکس پانا لیکلی چې دواړو مشرانو په جکارتا کې سره لیدلی او تعلیم ته د افغان جنو او شذو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. طالبان د 2023 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن شوی وو. له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلتلو منې کړی دی. طالبانو تر هغه وروسته د 2023 کال د ډسمبر پر 28 نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلتلو هم را وګرځولې. د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بولي. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوش سیمه کې یو کم 23 جماعتونه او 21 دینی مدرسې تړلې دي. د یاد هیواد ملي امنیت ادارې درسنۍ څانګې ویلي دا ګام ځکه اخیستل شوی چې هلته پر قانون عمل نه کېده. د دوی په وینا د پلټنو په نتیجه کې په ډاګه شوی چې په دې جماعتونو او مدرسو کې د مذهبي ازادۍ، مذهبي سازمانونو، تعمیراتي معیار، صفایي او له اوره د خوندیتوب په اړه پر موجودو قوانینو عمل نه کېده. په دې اړه په سمدستي توګه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د قرغزستان له رسمي معلوماتو سره سم په هغه هیواد کې تر 2600 زیات جماعتونه، تر 100 زیاتې دینی مدرسې او 10 اسلامي های سکولونه دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په شمالي وزیرستان کې دوو هدفي برودونو یو تن وژلی او بلې ټپې کړی دی. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا له تیرو شپږو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د خیبر د باډي تحصیل سیاسي اتحاد مشران وایي د اگست پر 12 د خیبر امن جلسې په نوم ولسی احتجاجي غونډه کوي.
په باړه کې شدید ترینه بدامنی ده. مکمل عوام دا پښتنه کوي چې دا ټول کورونه د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څه وشو. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټي او انټیلیجنس ادارې شته.
د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي د عمران خان په حکومت کې له وسلوالو سره د خبرو اترو پریکړې له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
دا ریاست دا پالیسي حکومت دا ډېر خطرناکه پالیسي ثابته شو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون دوه هدفي بریدونه شوي چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یو پولیس وژل شوی او یو سیاستوال ټپي شوی دی. د دوی په وینا چې دغه پیښې په میرانشاه او میرعلي کې رامنځته شوې دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي او میرامشاه کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفې بریدونو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو اهلکار وژلې او د جمعیت علما اسلام فیډلې شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر جاوید نور داوړ یې ژوبل کړی دی. د میرعلي او میرامشاه پولیس تانې چارواکو او د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 10 میرامشاه ته پی سیمه کې مخپټو وسلوالو د سیمه د سی ټی ډی پولیس اهلکار سکین الله په ډزو وژلې او میرعلي کې مخپټو وسلوالو بیا په دویم برید کې د جمعیت علما اسلام د سیمه د رسنیو یا میډیا اډوایزر باندې برید وکړ. چنو ماوړې یې ژوبل کړ او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د دوی په وینا پولیسو د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړې، پلاټنې کړې. د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان یو مشر احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی میډیا اډوایزر په هدفي برید کې ژوبل شوی، روغتون ته رسولې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. پرون د اگست په 10 ډیورنډ کرخې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتي ځواکونو ځمکې لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوي ول چې د چارواکو په وینا ښځه او مېړه ول. میرعلي کې د دین وړاندې هم وسلوالو د جمعیت علما اسلام ګوند ځایي مشر او صوبایي اسمبلی لپاره د ګوند په ټیکټ نومان کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر مولانا نومان په هدفي برید کې وژلي ول. د ذیلي انتظامیه او پولیسو په وینا د اگست په 15 هم شمالي وزیرستان رزمک کې اډیشنل ډیپټي کمیشنر میرامشاه قیصر کونډي وسلوالو لخوا په هدفي برید کې ژوبل شوی و. د دغه بریدونو ذمہواری لا چا نه دی منلې. شمالی وزیرستان میر علی ای پی او ای دک کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اگست په دریمه هم د شپې مهال دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي ول، او د غلطه د ماړي پېټرولیم کمپنۍ ته سامان وړونکي اته ګاډي وسله والو سوځولي ول. روان کال کې شمالی وزیرستان کې وسله والو لخوا دغه نهویشتم هدفي او پنځم ځانمرګي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول شپږ سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلت شوي. د حکومت ایسیما کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسله والو زید بې توپیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پښتونخوا په لکی مروت ضلع کې د بیټنیو قومي تحریک غړو په خپل سر د سیمي امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د دې غورځنګ مشر انعام الله ویلي چې په سیمه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې چې د سیمي خلکو څلوېشتۍ جوړې کړي دي او په ټوله شپه هلته د امنیت لپاره ګشتونه کوي. د لکی مروت پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت ټینګښت ژمن دي. اشتیاق مسیدی نور حال راکوي.
د لکی مروت ضلع مروت بیټنی قومي تحریک مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د امن حالات ښه نه دي، چې په وجه یې مقامي خلکو په ضلع کښې د امن حالات سنبال ساتلی دی، پوره په خپله ګامونه پورته کړي دي. د مروت بیټنی قومي تحریک مشر انعام الله په دغې باره کښې په دا رنګ وغږېده.
ضلع لکی مروت خاورې باندې امن چې پاکستان جوړ شوی ده، د تربرګینت او د کلو چې خاندانی بدي دښمني خوړلې، خو امن د موږ یو غټ نعمت و. نو دا شپږ اووه میاشتو نه موږ د لکی مروت امن باندې یو ډېر غټ سوالي یا نشان راغلی ده، بد امني راغلې ده. موږ په دې نتیجې رسېدلې چې دا بد امني د موږ چې کوم سیاسي شخصیات دي، موږ کومې سیاسي پارټۍ دي، د هغې خپله په مان چې یو کشمکش او الیکشن ته چې کومه تیاري ده، چې دا د هغې یو پیداوار ده.
انعام الله دا هم وویل چې د لکی مروت ضلع خلک د امن حالات سنبال سوتل د پورا په خپل چلوشتای جوړ کړای دی.
د امر د سلی کوم تحریک په خپل باندې لګیدل دی. موږ د پلار نیکو د غور نیکو چې کوم غا چلوشتای او تویلا، نو هغه په خپل باندې په لکی مروت چې د سکیورټي او انتظامات کوي، شپې او ورځې په روډو باندې ګرځي، ایلډ سایوی ملنګ اډینا تر بیټنی شادی خیل پورې دا تقریبا 35 کیلومتر دا علاقہ دا، دا نیمه ضلع دا په دې علاقې کې پروت دا، سب ډیویژن بیټنی او سب تحصیل ته جوړې علاقې چې دا سروېشتا جوړ شوی ده، او دا خلق خپل کشتونه کوي او پولیس ورسره په یو پیج باندې دا د امن حوالې سره پولیس د عوامو ملاتړ کوي، عوام د پولیس ملاتړ کوي.
مشال ریډیو چې په لکی مروت ضلع کښې د امن حالاتو په باره کښې د پولیسو ترجمان شاهد حمید سره تماس ونیولی، هغوی وویل چې د ضلع امن حالات په باره کښې به د پولیسو مشر محمد اشواق خبرې درسره کوي. خو د پولیسو مشر سره مشال ریډیو د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د لکی مروت ضلع اوسېدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د خیبر باډې تحصیل سیاسي اتحاد مشرانو د اګست پر اتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست پر 12 نیټه یا په باډه بازار کې د امن جلسې لپاره د غونډې تابع کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې به د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د باډې سیاسي اتحاد عهدیدارانو ویلي چې هلته د پوځ او نور امنیتي ادارو د موجودګۍ باندې سربیره د بدامنۍ پیښې ولې روانې دي. د دوی په وینا په دې غونډه کې به پر همدې موضوع خبرې کیږي. فرهاد شنواری نور حال کوي.
د باډې سیاسي اتحاد عهدیدارانو ویلي چې د اګست په 12 نیټه به د خیبر امن جلسې په نوم په باډه بازار کې یوه لویه احتجاجي غونډه کوي، او په دې کې به د ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د باډي سیاسي اتحاد صدر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو جګړو هم ډیر ځپلی او اوس هلته د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او کنټرول باوجود نامنی بیا زیاته شوې.
د باډي درو دیواری ورن کړی دي، هر وګړی ظاهر شوی دی، هر کور کې مړی شوی دی. یو ځل بیا په باڑا کې شدید ترین بد امنی ده. پل ریاست نه د باڑی د جمرود د خبر مکمل عوام دا مطالبه کوي او دا پختنه کوي چې دا ټول کورونا د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څه وشول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټی او انټیلیجنس ادارې شته، دلته باڑ لګېدلی دی، دلته چیک پوسټونه قائم دي، دلته هر هغه شی شته چې هغه امن دپاره دو قائم کړی و، د لوکې سیکورټی پر ضرورت و.
یو سیاسي فعال او قومی مشر عبدالواحد پردی وای چې دا ځل په هیڅ صورت یو ډول بدمنی هم نه مني او امن قائم ساتل د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
مونږ کلیئر دی چې دهشتګردي په هر شکل کې، په هر صورت کې، په هر ځای کې مونږ بیخي نه منو. نو ذمہوري د چا ده؟ ذمہوري د ریاستي ادارو ده چې هغه عوامو لا د زونو د مال تحفظ ورکړي، خو دا تحفظ په دا نه ملوېږي چې دا پر روډونو باندې چیک پوسټونه زیات کړي یا خلکو را تکلیف زیات کړي. دا د دغو چې کوم خلک دي د دغو خلاف مؤثره کاروایي د دغې حال دی.
د باډي سیاسي اتحاد غړو په باډه لنډکوتل او جمرود کې ولسي وګړو ته د 12 اگست په امن جلسه کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی او په بازارونو کې ګرځي او ځایي خلک دې ته هڅوي چې په دې جلسه کې په زیات شمېره کې ګډون وکړي. دا امن جلسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې تیره میاشت جولای او دې روانه میاشت اگست کې وسلوالو لخوا په ترسره شو ځانمرګي او هدفي بریدونو کې پولیسو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی. په خیبر ضلع کې میشت پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او په دې سیمه کې به یو ځل بیا خپل ځای جوړولو اجازه ورنه کړي. د جولای په 15 نیټه هم د خیبر سیاسي اتحاد لخوا په لر پرته سیمه تیرا میدان کې امن لاریون او جلسه شوې وه چې په زرګونه خلکو پکې ګډون کړی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د ملک د بهرنیو چارو وزیر بلال بټو زرداری ویلي د تیرو یو نیم کال حکومت په دوران کې دوی پدې نه دي توانېدلي چې د پوینا ادارې په خپل حد کې وساتي. نوموړي د اګست پر 9 قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویل داسې ښکاري چې زموږ مشرانو پریکړه کړې چې موږ هم باید هغه سیاست وکړو کوم چې دوی له تیرو 10 کلونو رایسی کوي. بلال بټو د سیاستوالو ترمنځ د مفاهمت او په چارټر اف ډیموکراسي د عمل کولو خبره هم وکړه. د خپل پلار آصف علي زرداری او د اتحادي ګوندونو مشر نواز شریف ته هم وویل چې باید داسې پریکړه وکړي چې د او مریم نواز شریف د پاره سیاست کول د ګرانیدو پر ځای آسان سي. نور تفصیلیا د راشد خټک پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی موده ختمېدونکې ده، د ملک وزیر خارجه او د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری اسمبلی ته په خپله اخیری وینا کې وویل چې سیاستدانان باید سیاسي اختلاف په شخصي دښمنۍ بدل نه کړي او د مفاهمت تر لارې د جمهوریت د پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ به ویل چې ټولو ادارو ته په خپل حد کې اوسېدل او کار کول پکار دي، خو زما په خیال په تېرو 15-16 میاشتو کې موږ په دې کې کامیاب نه شو. ما میاں نواز شریف صاحب او آصف زرداری صاحب ته ویلي دي چې باید داسې فیصلې وکړي چې زما او د مریم نواز شریف ته پر سیاست کول آسان شي او ګران نشي. خو د حالاتو نه داسې ښکاري چې زموږ مشران غواړي چې موږ هم پر روان 10 کاله کې هغه شان سیاست وکړو څنګه چې دوی تیر 10 کاله کړی دی. د جینګران وایي چې د حکومت موده په ختمېدو ده او حکومتي ګوندونه داسې بیانونه ورکوي چې په انتخابات کې نه اسټبلیشمنت مخالف کسانو ووټ ترلاسه کړي. ژورنالیست او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال ډیو ته په 8 اگست یو پوښتنې په ځواب کې وویل
ہمارے ملک میں ایک المیہ یہی ہے
لازم منگ بدقسمتی دا چخلق دا اقتدار او واقع ختم دونا پس خپل غلطی منی. بلاول صاحب هم پدا سے وقت دا خبر کوي چې د کمی اسمبلی په ماتولو کې صرف 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو نه وړاندې به د اسټابلیشمنت خلاف تاسې ډیر بینو نور هم راشي.
هو سکتا ہے
زنه ته جنګران وایي چې په پاکستان کې ټول ګوندونه جمهوریت ته پرمختګ خبره کوي، خو په حکومت کې درتلو نه پس مهمه فیصله د اسټابلیشمنت په خوخه کوي. ته جنګار ابرار سعید مشال ټوټه د پښتنې په جواب کې وویل
بولے ایک دفعہ پھر انہوں نے بھی زور دیا ہے
بٹو یور بیا چارٹر اف ڈیموکریسی عملی کول بند ٹنگار و عدم فہمت تا سیاست خبر ہے وکڑا دا ہم یو حقیقت تے نہ ہمیں مے دا پیخ نہ پست عمران خان او دا ہا گون سره چ ہر سو وشول او ملک جمہوریت او جمہوری قوتوں تے ڈیر تاوان ورسدو
تو کو اور جمہوریت کو نقصان ہوا
د دونه ورده چې د کمی اسمبلی مدا په 12 اگست پر کیږي خود رسنیو در پرو ترمغه حکومت پریکړه کړې ده چې په 9 اگست کمی اسمبلی ماته کړي او لنډمهاله حکومت جوړ کړي تر اوسه د نگران وزیر اعظم د نوم اعلان نه دی شوی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلی چې وسلوالو د بیا مذاکراتو پیلولو لپاره د خپل عملیاتو لاري پر ریاست فشار اچول غواړي نموړي پرون په پېښور کې له قبایلی مشرانو سره په غونډه کې ویلی چې وسلوالو سره بیل دی بلار نسته چې ریاست ته تسلیم سي دا په داسې وخت کې دا چې د زیاتره قبایلی سیمو خلک وایي چې هلته بدامنی ورځ تر بلې زیاتیږي غلام غوث په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان د پوز مشر ویلی دی چې وسلوال د خپلو زیاتې شویو فعالیتونو د لارې د بیا مذاکراتو شروع کولو هڅه کوي خو د وسلوالو سره د ریاست عملدارۍ ته د تسلیمېدلو نه بغیر بله کومه لاره نشته د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر دا خبره د اگست په 8 نیټه د پیښور په قلعه بالاحصار کې رابلل شوی یو قبایلي جرګې ته په وینا کې کړی ده په دغه اړه تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز د مشر جنرال اسیم منیر د خولې لیکلې شوې دي چې په دې وروستیو کې د زیاتې شوې ترګرۍ د لارې وسلوال د مذاکراتو د بیا پیلولو ناکامه هڅه کوي خو د ترګرو لپاره لدی بغیر بل کومه لار نشته چې دوی د پاکستان د ریاست عملدارۍ ته تسلیم شي د پوز د مشر د دې تازه سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمس مومن پوښتنه وکړه چې آیا دا د موجوده پوز د مشر یو پالیسی وګڼو چې غنی د وسلوالو ډلو سره به هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي نو په جواب کې هغه وویل
ترکم هدا پور چې دغه د آرمی چیف د نننی خطاب او دغه بیان تعلق دی چې د یو گروپ سره به هم مذاکرات نه کیږي زما په خیال لدینه پس د ډیره واضح او دو ټوک پالیسی ده یعنی دا په زړه پالیسی باندې غزبدوی مچ یو ان ډایرکټ تنقید هم دی هغه چې کوم کوششونه شي نو دا بالکل دا غینه یو قسم لا په 180 ډیګری باندې واپس یو ټرن اخستل دی یا بل نوی پالیسی چې دین واغه انټروډوس کول دي نو زما خیال نه دی چې د مذاکرات طرف ته بلاړ شي بلکې هغه وی چې سرندر نه علاوه دا وی سره بل هیڅ قسم لاره نشته دی نو عوامو ته یقینا چې مشکلاتي سکیورټي ادارې به نن چې په امتحان کې دی د خپل ځان حفاظت او د عوامو حفاظت چې څومره مشکل په دې وخت کې دی نو زما خیال نه لري دینه مخکې چرې به وو
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د وسلوالو سره کوم مذاکرات شوي وو او په هغه دوران کې چې د تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوال د جیلونو نه خوشی شوي وو نو هم په هغه وجه اوس مهال د وسلوالو په فعالیتونه زیات شوي دي
پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په حق لا یو کوټلی پالیسی نشته زما دا خیال دی چې دا د چې کوم خبره کړې ده نو تش د خبرو د نکولو نه نکیږي په کار داري چې جنرال فیض او بیرسٹر صاحب چې کوم طالبان پاکستان تر افغانستان نه راوستو چې کوم خلک راغلي دي هغه سره وسکه غټه مسله دا ده هغه اوس هم په ټول خیبر پختونخوا کې خوار دي او هغه وخت په وخت باندې ترهګری کوي خلق کلی خبر اتر خو نو زیات چکم دي ضروری دار چې دای به دغه خلکو سره سکی
په بالا حصار کې قبایلی مشرانو ته د وینا پر مهال د پوز مشر په افغانستان کې د یاد هیواد په خوره د تحریک طالبان پاکستان په موجودګۍ او له هغه ځایه په پاکستان کې د عملیاتو کولو په اړه هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د ترګرو د شبکې لمنځه وړلو لپاره هر لار چاره کاروي او د پاکستان د وګړو حفاظت به یقیني کوي په پیښور کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي اوس هڅه کوي چې د وسلوالو سره نیخ پنیغه د مذاکراتو کولو په ځای په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لاري د معاملې حل کړي
چې د پاکستان تر اوسه پورې د مذاکراتو کومه تجربه ده نو د اغې نه پس دی دا غني چې دا په دې لار باندې دا مسله نه حل کیږي چې موږ د ٹی ٹی پی سره خبرو وکړو چې هغه الته د دې په خیال مطابق په افغانستان کې دي نو موږ له نیخ په نیو افغانستان سره خبرو کول پکار دی او دا ډیره اوږده معامله ښکاري. دا داسې نه ده چې موږ به صرف وایو چې په یو دو درې فکرو کې د دې احاطه نه شي کېدی. خو د پاکستان اوزه یقین لري چې که موږ دا مسله ځان له حل کول غواړو نو دا صرف او صرف د افغانستان کې د هلته چې د چا حکومت موږ هغوی سره خبرو وکړو نو دا به ټیکي.
د وسلوالو سره د بیا مذاکراتو نه کولو په اړه د پوز د موجوده مشر جنرال عاصم منیر دا بیان د هغې وروستو مخې ته راغلی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان سره د اعلان شوي اوربند د ختمیدلو وروستو د یاد وسلوال تنظیم په عملیاتو کې ډیره تیزی راغلی ده. خو د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې د ترګرۍ د ناصر تر ختمیدلو پورې به امنیتي ځواکونه د ترګرو په ضد خپل مبارزه جاری ساتي.
د پاکستانی پوز مشر جنرال عاصم منیر دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی دی چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې خلک له بدامنۍ زیات سر ټکوي. دوی وایي چې په سیمو کې یې بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دې ته کتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د زیاتسو پیښو وجوهات څه دي.
دا خیبر پختونخوا پولیس لخوا د اگست په درېمه مشال لیډو سره شریک کړل شوی شمیرو تر مخه د روان کال لومبه و میاشتو کې خوښه یو سل و درش پولیس والا د وسلوالو بردونو کې وجل شوی دی. دا چولې د یو شمیر پوځي عملیاتو د مذاکراتو او د سمودي د امن او قلارې ورسته بیا خیبر پختونخوا کې ترهګری سر راپورته کړی او ترهګری پیښو کې زیاتوالی راغلی. نو شنونکي او پسمو زچارو نظر ساتونکي د پیښور پوهنتون جرنالیزم استاد عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي
وجہ خود دے دادا سپدیسی میں کے صرف تشلو کالو کے کم جنگ و شولو پورا کراس بارڈر یو اکانومی جنریٹ شو دل تک سمگلنگ کی گی دل تک پاپی کلٹیویشن یا ہیروئن کلٹیویشن کی گی پلو یا توگا دل تک کڈنیپنگ فار رینسم کی گی دل تک دخل کو پزمکو بنے قبضے کی گی دل تک دیر ست پالیسین دا لان دے کم ترخگر گروپوں نے دی آگئی کے دا طاقت بندربان روان دے ہو او بیا بلوچستان پوری کوم بارڈر انفارمل اکانومی دا په دبنه ترخګری فائنانسینګ کی.
نو موږ جاته وی چې تیر د عمران خان حکومت کې چې د وسلوالو سره د مذاکراتو دلته دراوستلو پالیسی ډیره خطرناکه ثابت شو.
بل بنیادی وجہ غا د عمران خان په حکومت کې کلاس د فوج مشرتابا باجوا او التکی د آی ایس آی ڈی جی فیض حمید د پدروړو دا فیصله وکړه چې په افغانستان کې مشتا ترخګر پونه حکومت دی چې د چا تعلق پاکستان سره ده. هغه پاکستان ته بورولی هغه ته بودا تقاضا کوي هغه ناس هغه بوسلا غورځي او دلته بوسی. دا د ریاست دا پالیسی حکومت دا ډیره خطرناکه پالیسی ثابته شوه.
پاکستان کې رواني تر هغه پی خو پاړه حکومتي عسکري او ځینې سیاسي مشران هم دریز لري چې گاونډي هیواد افغانستان کې میشته وسلوال لري پاکستان کې دننه تر هغه پی خوي او د افغانستان ځمکه استعمالوي کوم چې د افغانستان حکومت ور پور مسترد کړی دا. موجوده حالاتو کې کمی داسې کمی دي او څوک لنډار خپلول پکار دي چې تر هغه مخه ونیول شي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې وړاندې په شان د استخباراتو راغونډولو عمل باید مضبوط کړل شي کوم چې دا وخت ډیر کمزور شوی دی. خبیا بریگیڈیر محمود شاہ جاتوی چې سیاسی مشران له پکار دی پوز له مکمل د عملیاتو اختیار ورکړي لکه سرنګ چې په سواد کې ورکړل شوی وو نتیجې به هم کټه راوړي.
جواب خیال دا سیاسی لیډران دی اول شي چې دی او د فوج لا پورې اختیار ورکړي چې پورې اختیار ورکړي نو دا بارډر باندې چې کومه اختیار دار فوج مضبوط گزار نہیں کرے آگے پورے جتا فوج پورے اختیار نہیں اور خبر نیاز میں کی خرابی کی
دا خیبر پختونخوا پولیس شمیرو ترمخه 2019 2023 پورې سباندش 1400 پولیس اهلکاران د وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي. د سبي پولیس وای چې په مکمل توګه تر هغه مخنیوي لپاره چمتو دي او د وړاندې پرتله خو روزنه هم لري او د مقابلې لپاره جدید سامان هم. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پښتونخوا کې د مازګر شپږنیو بجې سوې د خبرونو لنډیز ته پام راړو. پولیس وای په شمالي وزیرستان کې د اگست پر 1 دوه هدفي بریدونو یو تن وجلی او بلې ټپي کړی دی. په میرالی او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترګری عزت څنګه یو پولیس وجل شوی او په میرالی کې د جمعیت علما اسلام افی ډلې د رسنیو څنګه یو غړی جاوید نور ټپي شوی دی. چا د دې پیښې زموري نه منلي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر 8 وجل سوی وو. په کوټه کې سوی دی غونډه کې د سند، پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د وکیلانو د اتحادیو استازو ګډون وکړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکړل سوی سزا پر ضد په های کورټ کې اپیل کړی دی. رویټرز خبری ایجنټس د اگست پر 8 لیکلی چې د عمران خان وکیل نعیم پنجوتا دوی ته ویلي چې یاد اپیل د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی. عمران خان د اگست پر 15 په لاهور کې لنول کې دوه رئیس د اټک په زندان کې بندې دي. د خبر پښتونخوا د لیک مرواد قبایلی مشران وای په سیمه کې یا لا تیرو شاو خواش پوج میشتو رئیسی امنیتی حالات تر سره بل خرابېږي. د دوی په وینا او ځای خلکو په خپل سر د نیټینګولو لپاره اقدامات پیل کړی دي. د لیک مرواد پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی هلته د امنیت ټینګښت ژمن دي. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دوی دغه څرګندونی په رون پاجکارتا کې د لیدو کتو پر مهال کړی دي. طالبان تر 2020 کال د اگست له 15 پر افغانستان واکمن دي او لاغه روسیه د نجونو او ښځو پر تعلیم بندیز لګولی دی. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوښ سیمه کې یو کم 40 جماعتونو او یو دینی مدرسې په دې تړلې دي چې د دوی په وینا له قوانینو یې سرغړونه کوي. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري او سم راځو د خبرونی په دې لړ کې دی پاتي ریپورتونو پر لور. نن په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو سازمان لخوا د کوټي د وجلسو وکیلانو وم تلین ولمانځل سو. دغه وکیلان د 2014 کال د اگست پر 8 نیټه د کوټي په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې وجلسوي او تفصیلیه د یوتن پر پورت کې وو.
نن په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د هغه وکیلانو خبریالانو وم تلین منزل کیږي. څوک چې د نن څخه و کال وړاندې یعنی په کال 2014 کې د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې هغه وخت خپل ژوند د لاسه ورکړی وو کله چې هلته څګړې له مخه ډېری وکیلان د خپل یو سینیر ملګري بلال انور کاسی اډوکیټ په یو پېښه کې د ډزو له امله د وژل کېدو وروسته سر راغونډ شوی وو چې ناڅاپه یو ځانمرګي برید شوی او په نتیجه کې اویا کسمړه او د یو سل ډیر څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو کې څلور 15 وکیلان او دوه خبریالان هم شامل وو. که څه هم د وکیلانو او خبریالانو د مرګ وکاله پروسوي دي خو د دې وکیلانو د کورنۍ پر وګړو او پر ټولنه باندې نن هم اغیزې پرتې دي. په دې ناوړه پیش کې د نورو نامتو وکیلانو په ګډون د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې دوه واره صدر ټاکل شوی او مخکښ وکیل باز محمد کاکړ هم شامل وو. د هغه ورور ډاکټر لال و مشالډو ته وویل چې د یادو وکیلانو د مرګ څخه په سپریم کورټ کې د بلوچستان د وکیلانو کمی به تر ډیره وخته پورې پوره نه سي.
اثرات پر کور خو یقینا یې د کور د یو بچی له شهادت بعد پیدا شو دغه سلسله یې ندی ترې څلور میاشتې بعد. نو هر اوس ماته یې زما پاپا چیرې دی زما بابا چیرې دی. نو اثرات پرې پر کور هم شته پر ورونه هم شته پر خاندان هم شته. تر ګوډه غټ اثرات چې دي هغه څه کوم عدلیه ده. عدلیه کې یو بینچ یو بار او بار خو بالکل لس کولپس و اوس به را روان دېرش څلوېښت کاله کې بیا به موږ دارنګه یو کیډر تیاروو.
که څه هم وروسته د پیښې د پلټنې په خاطر حکومت د سپریم کورټ د جج جسټیس قاضی فایزی صاحب په مشرتابه کې یو عدالتي کمیشن نه هیواز ټاکلی و بلکې د هغه کمیشن رپورټ هم رالی. لیکن دلته پوښتنه دا ده چې وروسته پر هغه عدالتي کمیشن رپورټ باندې تر کومه ځایه پورې عمل سوی دی. په دې ترڅ کې به غوږ شو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته.
هغه کمیشن رپورټ د ججمنټ یو څه جوړ شوی و. نو نن به دا کومې واقعات تسلسل سره روان دی په ډیرو ځایو کې کله د جمهور په رژیم کې کله په وټ کې چې دی ارنایی چې دی لورلای د ژوب دی په مسلمباغ کې یا په جمهور په بلوچستان په علاقې د قطر خیبر پختونخوا کې. زما په خیال باندې چې هغه کوم کردارونه ولو چې هغه لږ قدر واضح نور د هغه پروفسور نن به دا پوزیشن دارنګ نه وای.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي که د جسټیس قاضی فایزی صاحب د کمیشن په رپورټ په سمه توګه عمل سوی وای نو نن به په ملک او صوبه کې د ترګری پیشي ډیری کمی کېدلی. په دې ترڅ کې به غوږ شو په کوټه کې و نامتو خبریال سید علی شاه ته.
جسټیس قاضی فایز عیسا هغه د دې پلټنه وکړه تحقیقات یې وکړل. جوډیشل کمیشن چې هغه خپل رپورټ یې ورکړي هغه ډېر جامع او مفصل رپورټ و. په هغه کې ډېر یعنی چې کم ګورمنټ که صوبایي دي که وفاقي دي که امنیتي ادارې دي و دې ټولو ته ډېر زیات تجاویز ور کړي وو او کم شیانو کې چې غلطیانې وې هغه هم په ګوته کړي وو. که د هسپتال پر لیول وو که د پولیس پر لیول وو که د امنیتي ادارو پر لیول وو. لیکن له بده مرغه هغه رپورټ چې کوم وو د دې ځای که امنیتي ادارې وې که ګورمنټ وو که نورې ادارې وې هغه د هغه څه زده کړه نه وکړه نه یې پر هغه رپورټ باندې عمل درآمد وکړي.
که څه هم د سیول هسپتال کوټې د ځان مرګ برید اووه کاله پوره سوي دي او حکومت په بار بار د دې خبرې پخلی کړی دی چې په یاده پیښه کې زیاتره تورن کسان وژلي دي. او د نن ورځې په اړه په یو پیغام کې د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر دې خبره اطمینان ښکاره کړی دی چې په یاده خونړۍ او د ترګری په پیښه کې تورن ټولو کردارونه له منځه وړي دي. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې الله وزیر زیاته کړې ده چې د اتم اګست په پیښه کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر ډیری ځوانان وکیلان د لوړ زده کړو په خاطر و بارني هیوادو ته پر سکالرشپ لیږدول دي. لیکن دغه په خبره چې د ټولو هڅو برسېره د بلوچستان په ولس کې د اتم اګست پیښه نه هیرېدونکې او په زړه کې نن هم تازه پاتې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او د کوسم د خبرونی په دې برخه کې د تحریک انصاف په اړه یو رپورټ لرو. د تحریک انصاف غړي له هغه وروسته احتجاجونه کوي وخت په وخت چې مشر عمران خان یې د اګست پر پنځمه تر سزا کېدو وروسته ونیول سو او په زندان کې واچول سو. له هغه راهیسې په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د تحریک انصاف غړي نیول سوی دي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
په پنځم اګست د توشخانه په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لمن کدونه پس د هغه ګوند تحریک انصاف کوم لوی احتجاج و نه کړو. په مختلفو خبرونو کې په ډېر لکش مېر د پلویان د لیرون د پر راوتل خو د پولیس لخوا ونیول شول. د رسنیو د راپورونو تر مخه په کراچۍ کې 19 په لاهور کې 8 په پېښور کې 14 په سوات کې 1 او په شانګله کې د عمران خان 14 پلویان نیول شوي دي. تحریک انصاف په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې د دوی سل غړي پولیس نیولي دي. د تحریک انصاف ډیپټی چیرمن شاه محمود قریشی په جیل کې د عمران خان په حالت تشویش سرګند کړو او په یو ویډیو پیغام کې وویل اټک په جیل کې هیڅ اسانتیاوي نشته. هلته بی کلاس هم نشته. د ملک په خوانی وزیر اعظم په سی کلاس کې په داسې یو کوټه کې ساتلې ده چې 11 فوټه اوږده او 9 فوټه سوروره ده. موږ د هغه د خلاصون لپاره اپیل کوو خو موږ ته د هغه سره د لیدو اجازت نه ملاویږي. د عمران خان وکیلانو د اټک نه هغه د پنډی جیل ته راوستلو لپاره هایکورټ ته درخواست ورکړې ده. حکومت په سیاسي بنیادونو د خلکو نیول ردوي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب په دې اړه وویل
یہ گورنمنٹ نے ریس نہیں کیا.
حکومت سوک نہ دینی ولی حکومت که څوک په سیاسي بنیادونو نیول غوښتل نو 2022 کال په اپریل کې به نیولی وو. د نیب قانون وو، د دفاعي اداره وه، د وزیر اعظم سره ریاستي طاقت هم وو. د توشخانه په مقدمه کې په عمران خان د خپل حکومت په محل د سرکاري ډلیو خرڅولو او د هغې تفصیل نه ښکاره کولو الزام دی. د اسلام آباد ایڈیشنل سیشن او ډسٹرکټ عدالت جج همایون دلاور په یاده مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو قید، 1,00,000 روپۍ جرمانه او د 1,800 قید لپاره د 15 کالو پورې نه حل کولو سزا اورولې ده. د تحریک انصاف د غړو په ضد د حکومتي کاروایۍ په اړه د یو سوال په ځواب کې تزیینګر افتخار مشواڼي مشال ډو ته وویل،
پی ٹی آئی چې کوم کارکران گرفتار شي دي د هغه حواله سره خو بزده و هم چې دا تعداد د 100 نه هم زیات کیدی شي. ټول نه غټه خبره ده چې چیف جسټس آف پاکستان چې کوم ډیسیژن ورکړی ریګارډینګ الیکشن هغه منی لا امپلیمنټیشن نشته دی او د لوور کورټ یو فیصله دا په هغه منی دی په فیو منټ کې چې کوم دی کنه زموږ ټوټل 10-15 منټ کې دن دن هغه منی ریا نگران ګورنمنټ یا حکومت بدیدو سره دی منی به هیڅ فرق نه راځي. پی ٹی آئی خلاف چې کوم کاروایی دی دا به جاری.
خوځنې تجنګران وایي چې د تحریک انصاف په ضد حکومتي ګامونه اوس هم په هغه کچه نه دي چې په تیر وخت کې د نورو ګوندونو په ضد پورته شوي دي. تجنګار کرش خټک تمشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه،
په پاکستان په تاریخ کې چې دی دا پاول ځل باندې یو سیاسي جماعت چې دی هغه دومره کلاو چې دی هغه د ریاستي او په عسکري ادارو د هغوی په ځایونو باندې حملې کړې دي. که دا بل سیاسي پارټي وي نو هغوی سره به ډېر په سختۍ سره چې دی دا حکومت چې دی او ریاست ادارو چې دی د دې ریویو به ډېره سخت و. خو د پاکستان تحریک انصاف سره هغه سختي نه ده روانه.
د یادونه وړ ده چې د توشخانې مقدمې نه علاوه په عمران خان د 1,80 پورې نورې مقدمې هم د حکومت لخوا او د بېلابېلو ادارو لخوا جوړې شوې دي. په دې کې الکادر ټرسټ کیس، فارن فنډنګ کیس، د اختیاراتو ناجایز استعمال، د 9 مئی په تشدد احتجاج کې لاس لرل او د خفیه سفارتي لیک ښکاره کول شامل دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. په پاکستان کې د شریکو ګټو شورا د 2023 کال سرشمیرنه منظور کړې ده. د نوې سرشمیرنې لمخې د پاکستان آبادی له 3 کروڑ زیاته شوې ده. د دې ملک ټاکلو د قانون تر مخه په اکتوبر یا نومبر کې باید عام انتخابات وسی، خو د نوې سرشمیرنې مخې ته د راتګ د ممکنه ټاکنو د ځنډېدو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې راپور تکړې دي. په دې اړه تفصیل د انسا جمل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا لخوا د سرشمیرنې نتیجې تاییدول وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه د اندېښنې لري چې کېدای شي عام انتخابات د ځنډ ښکار شي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد د اگست پر شپږمه مشال ریډیو تویل چې لاین سره سم باید په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوې حلقه بندۍ وشي، خو نوموړی وایي چې د انتخاباتو ځنډولو یا د حلقه بندیو جوړولو لړکې به راتلونکي اونۍ تر غونډې وروسته پریکړه کیږي.
مشترکہ مفادات کونسل کم اجلاس شوی دے کنا انہی کے چکر میں فیصلہ شوی دے اغیر پر انا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان لا تحال سے اجلاس کرے کرے تو ان قریب دادا کی بلاف تک کی توقع دے چھے سبی دنیا والی سر میٹی کچھ اور اغیر کے ڈیسیجن وقت لے نو دی لڑکے میں لازمی خبر دے چھے بیا نوی حلقہ بندائی کی مطلب اس اثر پہ سب رکھی کی پتی تاہو رسو کا تیشی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان با پلی بات لازمی سے ڈیسیجن کی
د پاکستان ډان او مشرک روسپانو د وزیر قانون اعظم تارړ په حواله لیکلی چې داین د یو 15 مادي لمخې باید انتخابات د نوې مردم شمارې پر بنسټ وشي. نوموړي زیاته کړې چې دا اوس انتخاباتي کمیشن پورې اړه لري چې هغې په څومره ورځو کې د نوو حلقه بندیو کار مکملوي، خو باید دا کار په 120 ورځو کې دننه وشي. وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په لومړۍ نیټه آج نیوز سره د مرکې پر مهال ویلي وو چې انتخابات به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې باید انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړي شوکت یوسفزي د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه دی او په یوه او بله پلمه ټاکنې ځنډوي.
الیکشن چې دی هغه همیشه په خپل وخت کې هغه مردم شمارې ته انتظار نه کوي، بلکې مردم شماری چې دا هغه الیکشن ته انتظار کوي. نو دا که دوی کول غوښتل نو دا پوره کال تیر شو، نو دوی به مردم شماری کړی او چا منی کړی، دوی به ډیلیمیټیشن کړی او هر څه به یې کړی. خو چونکې د دوی نیت نه و چې الیکشن وشي، په پر نوی مردم شماره باندې چې دی کوله کنه نو دا خو درې سلور میاشتو کې دا ډیلیمیټیشن بشوي خو دی کول نه وختل
لدی وړاندې ځینې ګوندونو لکه متحده قومي مومنټ او جماعت اسلامي د غوښتنه کوله چې انتخابات دې د 2018 کال د سرشمیرنې پر بنسټ وشي د متحده مجلس عمل غړي مولانا لطف الرحمن وایي چې ځینو ګوندونو صوبو د 2018 کال په مردم شمارې اعتراضات لرل خو اوس چې حکومت نوې سرشمیرنه وکړه نو باید د عین احترام کولو سره ټاکنې په خپل وخت وشي
کله عمران خان وزیر اعظم او د دې په سر برای کې د سی سی آی په پیسې کې دا مفتکه فیصله شوه چې د مردم شماری باندې کېده لیکن چون د دې خپل مردم شماری کوم ریلیټ او د عمران خان په خپل ټایم کې هغه مردم شماری نه وکړه اوس د حکومت هغه ټول مطالبات پوره کړل چې کوم د سین صوبې یا د بلوچستان صوبې اعتراضات وو او خاص طور باندې ایم پی ایم د دې اعتراضو چې د نوې مردم شماری دی وشي نو بهر حال د صاحبان عمل وشو نوې مردم شماری وشو لہذا اوس آئینی تقاضا دا ده چې نوې حلقه بدنیا نیول کېږي خو دې سره زیاته زیات یو میاشت یو نیمه میاشت د دې الیکشن لیټ کېدای شي حالات الیکشن ته سازگار دي نو الیکشن کول دا خو زموږ غواړو خو بهر حال که چېرته نوې حلقه بدنیا بنیاد باندې کېږي
دا عوامی نیشنل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین وای چې حکومت د نگران حکومت جوړولو سره سره نوې مردم شماری هم اعلان کړه چې لږ به ټاکنې زر کول ممکنه نه وي
دا خوال لري چې دې چې خو کوم څه خبره ده چې دې وي او کدي نه وي په الیکشن خو چې کوم دې وی چې دې دا به درې میاشتې پیوشي
د پیپلز ګوند قومی اسمبلی پخانی غړی اخونزاده چټان بیا وای چې د پاکستان امنیتی او اقتصادي حالات وروستر بلې خرابېږي نو باید دې ته په کتو ټاکنې نوري او نه زندبل شي
دا زمنګ را پارتي موخف ته چې زمنګ په دې حالاتو کې چې کم حالات خوګه وو الیکشن په ځاړه سنسس باندې کېږي کپ نوې باندې کېږي خو انتخابات لټول یو ورځ چې کم دزاد دي ملک سره دښمنۍ ده اقتصادي معاشي مسائل دي یا زمنګ د سکیورټي کم مسائل دي دا مسائل باندې نگران حکومت یا د کالنی حکومت قابونو شي باندې د دې مسائلو د حل لپاره نه پکار ده او ضروری ده چې یو د سي حکومت چې هغه د 50 کالو لپاره نه منډیټ اغستی نو هغه د مسایلو لپاره نه څو ستراتیژي جوړولې شي او دا مسایل حل کولې شي نو موږ د یوې ورځې د لیټ کېدو په حق کې نیو د الیکشن
د پاکستان حکومت د اگست په نهمه د اسمبلی او ماتولو ویل دي او لدی رستو د عین لمخې باید په نوې ورځ کې انتخابات شوي وي خو د نوې مردم شماري رستو دا واضح نه ده چې دا انتخابات په
د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټران وایي چې په خبر پښتونخوا کې د داسې کسانو شمیر پر زیاتېدو دی چې د بکتیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستندو ډاکټرانو پر ځای د تګ را پر ځای له درملتونونو یا میډیکل سټورونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې په خپل سر اخلي د پېښور یو اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلور میاشتو راهیسې ناروغ دي خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري دی وایي د دې لامل دا دی چې د به په خپل سر دواګانې خوړلې نور د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو د وایانې پرې اثر نه کوي ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونو ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپل باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول نو دا غي نقصانات دروتل چې اوس ماته وړوکي مسلې یا لګ ناروغتیا نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي مختلف قسم بیماری نو سره مې مخه ده یو خو ماته ټایفاید شوې ده ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبې یو سل دوه یو سل درې یو سل څلور تبې ماته غا نه کنټرول کیږي نو دا غي ته کنټرول کیدلو د پاره چې کوم ده ډاکټران زر ملي ګرام او 2000 ملی ګرام سار او مخام ماته ډریپونه استعمال
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی او په ایل آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسمو مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي
خاص کر ا کې سونه چې کل ټایفاید و شي یو مریض ته او هغه مون سره ایڈمټ شي کم ډیکیج ټایفاید ورته وای نو اج کر مونږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کې کل سټډون ته نو هغه کې دا مون سره بیا راشي چې راځي باندې یو انټیبایوټیک هم کار نه کوي دا غي غټه وجه پکې ودا دا چې پکلو کې هر شړی دا دکان کولا کړه دا چې کا ته مونږ اتا علاج وایو چې کو مو ته بنش کې مونږ کویک وایو ټیک ته اتا علاج دا غره چې بس کلی کې وکسته نه څه تعلیم کړي نه څه بس هي بس یو دکان کولا کی او خلکو له انټیبایوټیک ورکې چې چا مری خراب یا غل مزه تر ماشن ورکې ګر چا معمولی مسله یا غل کلیر تر ماشن دا سی پی سی سٹارټ کړي ټیک ته دا غي وجه انټیبایوټیک ریزیسټنس زیات سیوا شوی دا خلک غولیم سی استعمال نه کی دوه ګولې استعمال کی دوه ګولې کور کی پری دی
دا پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجہ د خلکو په خصوصي توګه انټیبایوټیک یا جراثیمو پر ضد کاریدونکو خاص قسمه دوایانو بے ضایع او ډیر استعمال دی نموړی زیاته کړه
شکلا منگا یو انٹیبایوٹک بار بار استعمال او هغه ته چکم دی یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دی دا بیکٹیریا په ځان کې داسې تبدیلی نه داسې چینجز راولي چې دغه انٹیبایوٹک بیا په هغه بیکٹیریا باندې کوم دی اثر نه کوي د دې روکتام لپاره به چکم دی دا منگا په خپل ځان کې لګي تبدیلیانې راولو هغه تبدیلیانې دادي چې منگا به د بیماریانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دېونه به موږ ځان ساتو د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز کولې رواخلو
په لیډرډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وای یا دی پیچیدګي د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه نه پوهي او په کلو کې د سہولتونو نشټوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
په پاکستاني بیا په خاصو توګه د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شذو ته په سیاست کې د برخې خستو په شیا نظر نه کتل کیږي لکه د انتخاباتو په ورځ د شذو د ووټ کارولو په خاطر هر ډول حل زلي کیږي دا او ځین نورې ستونزې په دې اړه د غیر سرکاري تنظیم له لوري تیر ورځ په کوټه کې د ټیکټ په نامه د یو مختصر فلم پرانسته وسوه په دې اړه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین دا ریپورت برابر کړی دی
د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټیکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستای ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د شوزو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې و کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوی و د فلم د کانی لمخې وی خورته د ورور د شهادت په بدل کې د اغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټیکټ ورکول کیږي
کلیوال لالا د پارټي کسان راغلي یو ته غواړي چې لالا قربانيانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودرې شي
شش دا خو ډیر خوشحالي خبره ده موره مزور خو د اوس په الیکشن کې درې دي کڅن دا غید خاون سره سره دا کورنۍ نور غړي ډیر خوشاله سي خو په کلی او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي حتی چې د کلی ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخستلو په کلک سره مخالفت وکړي از ما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پارټي یو خاص ملګری وو دا غل وجه پارټي زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استول
تا کور ودان بوز لا غیر ما هم فرناست لا سونو وګورځي او تا لیکشن پکې
کڅن په دې فلم کې مرکزی کردار د کوټي یو وتلی اداکاري شایسته سنم ادا کړی وو لیکن د فلم جوړون کی شاه احمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره شزینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلات سره مخ شوی دی.
لکه په سیاست کې د شوزو برخه کم ده، د غرنګ موږ ډیر لوې ستونزې د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د شوزو غده ډیر کم شزي دي سی هغه او د آرت او د فلم او ډرامې خو راځي هغه موږ کم انسټیټیوشن سي د مثال پی ټی وی د ریډیو پاکستان دی او د غرنګ موږ کلچر ډپارټمنټ پر دې شان باندې کار کوي، نو په هغه کې هم د شوزو برخه ډیر کم یې، نو موږ دا فلم جوړولې په فلم کې هم موږ تر ګورډ لوې ستونز هم دا ولې چې د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټیسټي کم اکټینګ سي کې موږ سره دا غو ډیره زیاته کمی ولا
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخاباتو کې برخه اخستنی د دې فکر تر شا ولاړ. د خیر شګړي د ادارې یو مشر اتاو لک خدرزی و مشالډو ته وویل چې د فلم مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوری عمل کې زیاته برخه ورکول دي.
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان دی، خاص شپې دي، وزنان ته کوم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیان کې کوم مشکلات وي او دوی پرمخ نه لکه یاغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم رواج مسلې هغه وجه باندې سی وزنان ته کوم مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره لای دوی ته په الیکشن کې ډېر مشکلات وي.
پر دې محل زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالي په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه،
شوزو چونکه یو بار خو د خپل صنف لوجي کمزوري بیا اکنامیک اکټیویټي کې ایسا ډیر کم ای او کچیر په اکنامیک اکټیویټي کې وی هم نو هغه پیسې میړه یا زوی یا پلار استعمالی دې په استعمال کې نه ای، نو شوزو ته امپاورمنت د پاره بیسیک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی د دوی کم ګټه ده هغه دوی په خپل لاس کې نو دوی بیا مختم راتلای شي خپل خبرم کولای شي.
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچستان ټولنه کې شوزو ته په سیاست کې و برخه اخستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي. همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول شوی و، ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاون ترڅنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمیر هغه کروندګر چې په خوایا په خپل مزکو نشي توکي کرل اوس مهال له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره دی د کرنیزو چارو په بیلابیلو برخو کې مرستې وسی. دوی په ځنګړي ډول اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري له غوښتنه کوي چې په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الالخیل دا رپورټ برابر کړی دی.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمیر کروندګرو چې په خوای تر ډیره په خپلو ځمکو نشه یي بوټي کرل اوس د خوراکي توکو لکه د غنمو، جوارو، شولو، لوبیا او د نورو زراعتي تخمونو کرلو ته مخه کړې ده. یاد کروندګر غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي دوی سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او د نباتي ناروغیو د دوا درملو په برخو کې مرستې وکړي. د ځاځي اریوب د خیرمنی کلی اوسیدونکي عبدالله همت آزادۍ راډیو ته وویل چې
دا هټول 400 منډیکا وا مخکې ټول 400 پکرا کېدل، نو اوس 400 کرای کېږي، نو بل باسنده پرخې دی، لوبیا دی، لوګون دی، شولې دی، غنم دی، دا شون پکرا کېږي. اوس پورې نه سرهشته د دولت خونه د مودې همکارانو د خونه او نن ته هم شته د یو شای نشته په خپل پیسو خلا کوي. وختنی مدادي چوال هغه کې د باند جوړ شي او دویم دغه د چې مت تخم او سره د شون دی غره خونه متوره سیږي چې پټی پو کوي ټون
دی. یاد سیم یو بل اوسیدونکو خلیل جان بیا وایي
مخکې هو خلکو ډیر چارج کړل، اوس خو خدای رحم د ټول بیا جوار ویره بالا دا کوي کیږي بخی سر نشتانه چارس او پیسې بیا رو ماوا خالکی اورورا په ټول چرسیون کړل کی خو چې تخمونه تورو کی ساری رو کی والا خال ډیر جوړ دی.
د زازیاریو په ولسوالۍ کې خلک په ځانګړي ډول ځوانان له بیکاری کړي یا وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډیری ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي.
نو مینا کې بلاد دریوب د ځای ولسوالۍ د خیر منی کلی اوسیدونکو یې مې وختنه هم دولت نه داده چې موږ ته کور زمينه برابر کړي، ځکه چې ټول ځوانان بیکار دي. اوس ټول ځوانان وخت په خر ته روان دي، کچې ته موږ د کار زمينه برابر کړي مو په بل وطن ته چیستو اندل ته کار کوو.
بلوري وروسته د پکتیا د زازیاریو بولسوالی چارواکی وای په روان مریض کال کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د نشه یي توکو د کښ د بندیتوب په بدل کې ځینې برنامې ترسره شوې دي. د زازیاریو بولسوال رحمت ولی حمیدی وویل
د دې په بدل کې چې بنګې د منځه تللی دي یا تاریاک نه کړی کیږي، دلته مختلفې موسسات راغلي دي د زراعت په باره کې، په غرونو کې نالګي کښېنولې دي او خلکو ته یې تخمونه ورکړي دي او خلکو ته یې سوره ورکړې ده، انبار موږ ورته وایو.
د یادونې وړ ده پخوا د پکتیا په احمد آبا، سید کرم، احمد خیلو، جاني خیلو، زازیاریوب او ځینو نورو ولسوالیو سیمو کې لږ ډېر نشه یي بوټي کرل کېدل چې د خلکو په وینا اوس تر ډېره د کار مخنیوی شوی او کروندګرو په خپلو ځمکو باندې د غنمو، جوارو، شولو او میو پخوا کې د لوبیا، سویابین، ممپلي، چڼو او ځینو نورو حبوباتو کرلو ته مخه کړې ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.